اته بجې شوې. احمد شبرم د ازادي رډو د دې سات خبرونه دا ورېدونکو هر کله کوم د ازادي رډو د دې سات خبرونه کې وړاندې د ورکو شوې عزیزانو 19 پروګرام لرو. همدارس د ازادي رډو ملمه درته معرفي کوو او په راپورونو په برخه کې به واوري چې په ماسکو کې نن د افغانستان په اړه غونډه ده. خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخه کړو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوس مهال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنځشنبې په ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي چې په اګست میاشت کې 2.6 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر ورسیو کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړه. دغه مؤسسه وایي راتلونکي جمعې کې د 15 میلیونه بې وسله افغانانو د لاسیبی لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنځشنبې وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 3000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې وه چې 2000 کورنۍ ته به خدماتونه وړاندې کوي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشې موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړېولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس د غور د عمیق مندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار، تولک، دولینا، لالو سر جنگل، پسابن او مرغاب ولسوالیو کې لمنځه وړل شوی دی. شاخري بدری پرون پنځشنبې وویل چې په دې تړه وته نیول شوی هم دی. تاکل شوی د چنن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د جنوبي افریقا له ملي ټیم سره یو ورسنۍ لوبه وکړي. د نړیوال جام د چمتووالي لپاره دا دوستانه مسابقه د کابل په وخت ماسپښین 1 بجه پیل شي. د کرکټ د ورسنۍ لوبو نړیوال جام راتلونکي اونۍ پنځشنبې په هند کې پیل شي چې د نومبر تر 19 به ادامه پیدا کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې غړیو هیوادو پر روسي شخ کړی دی چې د اوکران په جنوب کې د زاپاروژیا اټومي مرکز پریشتي. په ویانا کې پروند د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړیو هیوادو په یو پریکړه کې ټینګار وکړ چې روسي د خپل ځواکونه او وسایل سمدستي له زاپاروژیا وباسي او د دې اټومي مرکز بشپړ وخت اوکراینی چارواکو ته وسپاري. په دې پریکړه کې همدارس ویل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیواله ادارې دایمي څارون کړي په دې اټومي مرکز کې ځای پر ځای شي. اوس د رادیو په منځني سپد دولش پښنی وب ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د ورکوښو عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د ماسکو غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربه ده. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د غونډه کې ګډون کوي او د غپلاوی د ریورسي وړاندې ماسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پر راپور کې
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینیز واکونه د روسي واکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمینه کې خته ده.
بخښنه غواړو د ناتو د غونډې راپور موریده. ناتو د غونډې دغه راپور د سجرړو په تیرو خبرونو کې مشتاسو ته وړاندې کړ. اوس په ورشو د ماسکو د غونډې راپور ته په ماسکو کې د ماسکو د فارمټ غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان کې نن پیل شو. د افغانستان په اړه غونډه د دې غونډې جزئیات
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري اژانس د پنځمې په ورځ د شغلي کابلوف په حواله ویلي که طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي ممکن روسیا یې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فارمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمات غونډه څومره مهمه ده. مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي،
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسیږي، کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې راپیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو، او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمات دغه غونډه کې ګډون کوي، او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمات د سیمه ییز همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په کتنه کې وویل، له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نوموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي، او په خبره یې پاتې نور مسایل د افغانستان کورني موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنجشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزي جماعت له ملا امام راویل عین الدین سره هم کتلي، او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په ښه والي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمات شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وښوده، او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري اجنس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمات په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت، او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو دور کوسو وازیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او ښه شبي غوړم. د خبرونات ما تایر روشن چمتو کړی ده. ګران اوریدونکو، تاسو پیغامونه مشته کله ډیر او کله هم لږه رسیږي. دا چې ولې کله کله تاسو پیغامونه مشته لږه رسیږي، یو علت یې دا دی چې پخوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشین ته د کورنۍ یا داخلي شمیرې له لارې خپل پیغامونه راستول یا ثبتول، خو اوس تاسو یوازې د نړیوالې شمیرې د لارې مشته پیغام پرېښودلی سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډیر دی. بل هم دا چې د ازادي رادیو خبرونه پخوا د اف ام چپول لاري خبرېدل، چې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکو دغه خبرونه په اساني سره اوریدلې، خو اوس دغه خبرونه یوازې په منځنۍ چپو 12 شپږنیوي او یا هم لنډو چپو 19 یويشت او 25 لاري اوریدلې سي. خو لکه څنګه چې موږ په خو هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیر تاسو د انټرنیټ امکانات ولري، کولای شئ خپل پیغامونه د واتس اپ لاري راوړئ، او تاسو پیغام چې د هری لاري مشتره ورسیږي موږ درته خبرو، ایو زیات شمیر اوریدونکي اوري. نو په دې اله چې تاسو خپل پیغامونه مشتره ولري، د نن ورځې دغه خبرونه د خپل هوغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د جنو پیدا شو عزیزانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پیر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي، او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و دوڅلويش یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 دوڅلويش یو اویا کچری باودین روز ما ژغ اورینو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سی ترڅو د ورکسوی دوست پاړی معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کال پر شاو خوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې او دی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي او دی ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاک له معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 اویا 2 5 0 اویا 2 اویا 2 5 او دا واټساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي اوس به هم د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمی اړیکه نیولې دغه زما یو وطنوال دی. 2 کاله کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 5 اویا 2 اتیا 6 4 شماره تماس ونستی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو او دونکو کارکونکو ټول سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ دا تګریش کولې سره څنګه تاسو ته غا پېړ زما یو ورور دی چې نن لا په نامه دی چې خو یو کال کیږي چې ورکسي او د جلو سکار دی دوی وخت سترګې دی او راشتي سترګې باندې د ښه خاله همسته اسی دی شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیږي چې ورته وښنه وکړي چې نوم یې څوک دی خو یې لای نسی او کچېره ورناره کې چې نور لا دی نور لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوې دي چې خو یو کال کیږي عمر یې 14 کال دی له هلمند ولایت غریش کول سوالي د لارسمه د فرانسوي سره چې د لکه څخه نو موږ د دې د خبره هله کوو چې موږ دا پیغام نشر کې چې کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسې په دې شمېرې یا ورش شمېرې چلاته چې پر و اته 5 و 9 0 0 9 0 شمېرې زې دا وایم 0 و 5 0 و 1 0 1 0 او د ټلیفون بل شمېره د سیم شمېره 0 و 2 9 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 شمارو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دغه هلک حبیب نومیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو راسته سپیکر چې نادرک سره ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالاند شمیره سره د زمر سره اړیکه ونیسي 0 0 8 8 9 1 9 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه احترامات. تما زوی ته میوان نیمه کې تور کالی په تندې تقریبا شلو دقیقې له کوره نظر کسوی در چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته واړی کوونی شي 0 0 3 9 6 2 0 0 0 3 9 6 2 0. مننه تاسو د کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول درنو کے درمن اردن کے کارکن کامکاران تو سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو خوش خوشاله سوک آزادی ریڈیو او ټول ته سلامونه یو خاص سلام شاغلی تایو روشان صاحب ته اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی همدل آزاد کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالی د بیت کار د سیمه څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کې شته نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته ورکوو. نو دا اړیکې نیولو لومړنۍ شمیره د افغان ویسم 0001 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا م تکرار کړم 0001 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 8. او تر څنګ یې اټیان شمیره ده 0 0 2 6 3 2 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمیره به زر بیا ورته کړم 0 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. خوشحاله خدای په امان.
زما یو زوی ورک دی د یو کالو 4 میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی د بلوط کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارو 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات آزادی راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ورېدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه اس زلپکار زواجه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامانی چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادره کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دی او نادره کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوی دی چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ مور سره زیاته تشویش کوي. نو دوستانه ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردی له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره دا 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلبیا 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 4 1 1 2 0 9 8. د ټلیفون شمیره او ځلبیا 0 0 3 4 1 1 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب تاسو څو چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران د درې نشې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 0 3 0 0 5 0 0 3 نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 0 3 0 0 5 0 0 روسیه کې درې او روسیه کې ریبال نمبر درته وایم 06 یا 06 یو ځل بیا درته وایم 06 یا 06 او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی 08 یا 04 شپږاویا 05 روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زدې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنې سری جامې دی او پخپوی سفلی دی. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات 0 55 40 یعنی 0 8 5 5 5 50 50 40 ایم ټی این نمبر ورته وایي ما 0 58 903 904 یعنی 0 8 9 0 3 9 0 4 روسیې کې ورته روشن نمبر وایي ما 0 98 96 84 09 3 8 4 8 5 0 9 4 0 1 افغان نمبر 0 9 4 0 1 1 روشن رور په دې هله چې پیغام را ته تر پای نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندۍ دی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته پیران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده قرآن شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0023 01 03 4 9 82 شمیره بیا تکرارم 01 03 4 9 82.
سلامونه زما یو خوری دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقطه ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې 2 کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 0 0 9 0 4 4 9 9 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 9 0 4 4 9 9 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند فاریاب ولایت چلگزید ولسوالی چ آزاد رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام چ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کیږي چې د کور وتلی او کور کې خوشک کړي ولات لري د درکې نست. نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانا کا او موږ خپل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته یو واري پکت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلی دي بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زه پسې ورلم هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 4 5 8 او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضی بولي که د میرګي مرضی بولي دغه یې درلودې مرضی وو د پیري مرض یې درلودې او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولې وه دغه یې پر دا لاس باندې اس کښه کژلې وه د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي وه پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کلسر تکریه زما یو خوري دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده نو یې روزي دي د پلار نوم یې نازنین دي یعنی کوم یې عبدالله دی کوم باینځی دی هر ورور چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 5 0 0 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 5 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
تقریباً طالبان پاغبل حکومت کی دوش کال مسئلہ درخواست نو نن چا زنگ را تو پنامہ د اختر محمد مخدوم چا زنگ وحلئی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3 او بله شماره ده 0 8 8 0 8 8 مننه خیر دې آزادی ټول کارکونکو مننه کوو نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سړی حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ ووی چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه مستا د شماره راخیستې تا ته مې زنګ ووی څه معلومات څه ویلي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر سی باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې شمارې یادوم اریوه شماره درته وایم چې 0 8 8 شپږ سلویخ شپږ اویا شپږ اویا او رشتره صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اریبه شمره بیا ما صفر و شپږ و و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپېته شپږ سلویخ شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادوم صفر و نه
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وي دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من ږغ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ ږغ نشر کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه چې جمهوري نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ډېر ژر یې لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم. د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ؟ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس شته یم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم، تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
که راته ووایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي او قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوئ، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکوو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
د تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یوه خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته غواړې ورزده یې کړي، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي، چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه، نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډیره مې پیژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما خپل ملګري سره خبرې کولې، د جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما هغه ته خورې ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ورته نه پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاده یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو نو هغه ورځ چې ډیره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپل سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به یې زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواه دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړی دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم ورداک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدغه دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جامع ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کې نو په اوس شرایط کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه سیده موږ به ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي خو سیده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي. آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي. هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دي، ولې چا ځان ورباندې نه دی پوه کړی. زما خپل یوه مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟ ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چېرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چېرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغه ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې په دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور رنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی دغه خراغلاست ولر او هغه پس ډیر درامه جوړ شو خبره جوړ نو باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي او کوچواله مونږ تاسو انجن نه لرو په حجاب کې به وښځه به دغه خراغلاست به حل ته درېدل او تاسو پس به دومره درامه څنګه جوړ شوی وای لکه هغه لحظه زما ور باندې په دوی باندې پیرزو نشو چې آیا تاسو خځه انجن دومره لیاقت نه لري چې ورشي دوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کم از او یا راشی تاس ده هجاب نخبری کوئی نو تاس سنگ پا دوم را دوم را گیرو حل تا ور تا ولار وی دو غو خراغلاستا دیو خارجی مرمن دوم را تاس تا با ارزخ داده چی لوی لو شخصیتون حل تا ور اغلی وقتم زایی کو دو دوم را خبر و سر بیره نو نشوی کولا چل تا یو چون جون پا هجاب که البته وی اغای رح نمایی کل وی کرزای پوری موږ داسې نجونو ښځې ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو بل پېژندلی شو الله پېژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دین هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکترانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی، نو د ښځینه ډاکترانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکتران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي، د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي صحیح ده نه به ورشي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي، نو د ده دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلې له دوی نه؟ له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلې په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما د حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم نه پوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي، هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه، نجونې د تعلیم نه منع کړی دي. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولای د دې او لس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته، څوک ورسېدل، څوک مړه شول، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته؟ نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 5% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخره پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
موږ به ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه پاسته د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، لطا سنه ډیر زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وې.
ل ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو.